وروستیو کې دا چې طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې وظیفه تاسو ته معلومه استازې بندې کړې. زما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکو کې ماته لږ حق راکړې خپل دا ژوند پیرا جوړ کړم، نو ډېر بد رویه راته وکړه. که حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د بل کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره غیل پرخ منس کاله شرف تمات باندې ګنولا قتی رسما وسم کله کله مور دین اندازما کنه دا شریعت کې دا قلا خوایند ته ورکړه په پادریزم کو کې پادری کورونو کې.
دا کابل اوسنکی مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنۍ شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هدا مجبور هم وي.
تاسو ځکه په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي، پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور اغله لمنه حق واخیسته د دې ننګ یې چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې که چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه شي هغه په هر مسلمان باندې په هغه باندې ایمان راوړل او په هغه باندې باور کول او فرض دي. که چېرې یو څوک کېږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوي صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاکې د هغې د حقه باندې هیڅوک هم په هغه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، هر اقل
د اقتصادي افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړې په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې جلۍ ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دې دی وایخله، له بله پلوه ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن وو دارایي وو ځمکې وو دا شیان یې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دوی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه خور چې څومره نازولي وه او دوی ورته احترام درلودو د دوی ښځې وو هغه یې چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسېږي که په هر اندازه یې که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو، خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتي هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا، هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څنګه شاعران پاتې شم پیدا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه سې یو برخورد کوي او د ده پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي، دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وی میراث خو همیشه د دوی وی، نه دا چې واده یې وکړو بیا غری شي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي، مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووسي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنان نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي؟ نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخ ته ده. دې یو د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خو خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي دي او دې سم.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړي دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنه په نارینه و باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوع مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوع ځان ته عیب او نن بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان دا زین پلارونه یا زین ورونه دیتا خپل غاړه نگدی چه دی خزو حق ورکی و دا حق نورکی نو بدون مشاکه چه زل میکنه دا او دی خدای پاک لعوامر و سره اگه نه قبلی او زان پتکر که راسته دا او کم وای چه اگه دی مور یا دی خور یا دی لور حق ووسی اگه نورکی نو واضح شکل بانی دی زلم که یا دوی اگه کم وای چه دا اگه مال زان تا دی خپل پلاس بانده حرامه
بله دا دول ناری ناو تا بچه ویل ولری تاسو چه پستر گو باندی وینی چه یا خوری لور احتیاج لری دقیقا وقت دا چه باید مرست و سرویسی حقی وار کرلسی پرتل حق نه نور مالیک مرست و سرویسی مگر دوی نکی حال دا چه وینی پستر گو تاسو با دست دول کسانو تا چه ویا؟
دا دول کسانو تا دیر خلار در استاسو در سالون طریقه دا در ملای مامان و طریقه و زین نور کم مشران چی دی چی اوی با آمق و هاوی که وانده لری باید پوشی یا زین اغا دادی چی بگر کم نارینه چی دی لور یا دی مور یا دی خور حق نور کهی اوی دیر وازش شکل بانده لقرآن نا آگاهی نلری لمدنی حقوق نا آگاهی نلری نو اول باید اوی تا آگاهی ورکل شی چی دغا استاد مور پار اولاد دا سر کم چی تا تا حق ورکل شویده این شکل حق قرآن که دو تا ورکل شویده دا خوی اسلامی نظر شد اسلامی لعرف نشو ولی دیر که دی انسانی لعرف نه کچه دی تغاره چی دی پلار دی جواندونی که یا بال جواندونی کچه تا مروسی دی اغا ارواح یعنی خاد ووسی نو دی اغا اولاد سر نیک سلوکو کهی و اغا نیک سلوکی گدهشی چه نور زین اقتصادی همکاریان ووسی او کم حق چه و تخدای پاک ورکل اگا اغا و تفامق وقت او زمان که و تتسلیم کرهی او همچنان دی پلارو اولادو سر دی اغا پالنه دی اغا پختنه دی اغا پا مشکلاتو که رستگی دا مونتا یو شرعی او اخلاقی واجبه ده چه باید هر نارینه دا کار وکی زکه خزینه جورخت درست جور شوه ده چه اغا همیشه باید اغا سر پا مهربانه بانده رفتار وشی اغا سر اغا لاس نیوه وشی نو به اغا حمایت وشی که چه تا کم خلکی دپلار اولاد سر نارینه وشی او که خزینه وشی سم سلوکونه که نو بدون مشکه چه دوی ناروا کرده دوی صله رحمی نلری خپل په
د پاپا ورو باندې په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولای خپل حق نسی غوښتلای بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق غواړي دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوال کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید دوی پخپل باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیري دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې مونږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله ناقظین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیري ومتوک چه جرگه کهی این مشران دی اول اغوی خپلا دا حق نگار کلا دی خپل خور تا دی خپل دور تا نو اغوی دی برچا دی حق ترلاسه کولو که دوم را هم زان اغا نگنی چه مسئول وگنی پرچو دی اغا پل ورور سره یا دار سره یا نور اقارب سره یا مخاوان سره خبری وکی پرچو دی اغا خور کشی
پا آخر که بیا پا دی باندی خبری وکو چه دی ورور او پلار پا مال که پا میراث که خوان دی حق لری که چه هم تاسو دی خبرونی پا پایل که دا موضوع واضح کرد که پا آخر که دی نتیجه گیری پا تیر باندی بیا دوی تا یو معلومات و لرو چه دا حق دا خجی لری باید واری کری
قرآن عظیمشان که دی خز و حق پا دیر واضح شکل باندی بیان شویده هر خز هم دی خوان پا مال که حق لری یا هم دی پلار پا مال که حق لری نو دا حق ورکول منگ کا اسلامی او شرعی وجیبہ دا باید دا منگا اتون دی چون چرا ورکو حدیث شریف دا که کم چان حق محکمی پا زور خسلتی دی نو اوی خلکی ظالمان رو خلکو ندی اوی عادل ندی نو که عدالت تخبر غزان نپاره غارو دی نور نپاره باید هم عدالت مغارو او دا حق ورکو پا دی حق ورکوونو که زه مطمئنه ایم چه آغا پلارونو پا مالو که کمواله نرازی زیادواله رازی زکه حق حق دارت رسول دیدو متاسفانه پا افغانی که اولمه که یو بل بد رواج داده چه محکل دی چه مال تقسیم شی رازی خورتا وی چه که مال اخری کنی اختلو اغا شرم یاد دنیا شرم یاد ارت مزاکت چه دو پمینز کی وی نه اخلم اغا که چه تورون ده خون پمینز کی ویشی دا ویشی دا یشی خلاف ده شریعت ده دوی زانو تا یو حرام مال خپل په مالو کې غړي ځکه اول ته قسمت ورته جدا کا دغه ایتا حق ده اخلي خوره هم به زړه کنه هم به زړه ول مخکې تقسیم داسې علمي جوړول چې وکه ما خور وانه خسته ده حق یا ما مور ده حق وانه خسته دا شریعت ته فکر وکي تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي دوی خپل ځانونه خپل غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردې دا هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو طبقه نه لري بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي د ما مشوره او نظر داده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ویبینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي هماغه وخت مناسبه وخت ده که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي مثلا کلونه پې تېرېږي کلونه باد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمیږي نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده مور ته یې ورکړی خور ته یې ورکړی ده نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
دفتر پاک احکام سره مجادله ده. بله ډیر زیات مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم خپل خبرو کې اشاره وکړه د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې لورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوري، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي چې نوم یې خزه وي او د اناثه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې د دی مسلمانان او زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه دی خزه دی میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی دا نور کول دی خزه تا حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نه ور کوي همدا رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث خیر پلار خو لاجه دی لور حقي خو پلار خو لا ژوندۍ او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق نه ور کوي حصه یا خاون مثلا د خزه حصه نه ور کوي یا دغه رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنه کی او ویس په مې تر نه دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دی او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکړي اچا مهنت او احسان دم نه بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دی نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دېونی خبرونه تر بیا خي چاري. اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړ. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري خپل دغه دهقان پاک لا غوڅوک چې دوی سره روز مزدوري کوي د دوه پاک لبه خبرې ولرو چې د لڅ وخت رئیس نه دود د سره ول کار کوي دی.
سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده د هغو د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغو د کسب او کار چې وه همدغه دهقاني وه. نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده په اکثره کلي او بانډو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام لدین نظر نه خو اسلام توصیه او تشویق داره چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو د نړۍ آباده کړي. د تشویقي باندې په ټولو نصوصو کې دا راغلي دي چې باید انسانان کار وکړي. نو دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم هغه بادار چې ورته وي جوړیږي. نو په کلیو باندو کې اوس هم دا رواج ده. د اتلسمې پیړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه چې په شلمه پیړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینې حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نورو اماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید د کم خلکې چې کار کوي چې هغوی کاریګر دي یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي ترڅو دوی پوه شي چې په کم تاریخ باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیک رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده بالا هغه له حق الله مطرح کېږي او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې دې تاکید کړی ده تر څو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلي بانډو کې داسې خاص عام پوهاوی نه ده شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي. انسان چې کوم حق لري هغه ځینې حقوق شي. انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولی متاسفانه په کلي بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي. د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده داسې سم ځای نه ده. هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دو دهقانانو په خبره چې په یو شمېر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کېږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامات څومره تر پښو لاندې کېږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیثو ته وګوري، د تبوک ورځونه کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راځي په ښار باندې، نو دلته یو څوک مخته راځي هغه صحابي ورته وایي چې کله دوغبار ورسره کوي نو دله څومره زخمي تڼاکي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه ترې کوي چې دا لاس ولې داسې تڼاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم، نو د همدغې له وجې نه په دې کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلاله روزي راسته راوړمه. نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلایي او ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي نو د دوزخ پور به پرې ارام. نو کرای شو دو تاریخي هغه له د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترین خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي. دوی د بهترین خلکونه دي. متاسفانه زموږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي، دا دو کم فهمي ده او دو نه آگاهي د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه چې کوم حقوقو ته شریعت ورکړي دي او کوم حقوقو ته قوانین ورکړي دي یا هغو حقوقو نه د ناخبرۍ دي. کرا شو دو ته په عباداتو کې بهترین عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلاله روزي لاسته راوړي، نو حلاله روزي لاسته راوړل نه د بهترین عباداتو څخه ده. نو دو ته باید سړی په دوی د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دې له خاطره خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاس د همکارۍ ورکړي. او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس د مزدوري یو کس به باداري، ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي، دا جامعه مخکې لاړه شي. که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه چې هر یو ته سپارل شوي دي، نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده. که هغه دهقان وي، که هغه مزدورکار وي، که هغه هر کاره چې اوسي، ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده. او دا ټول نړۍ د ده هوا، لمر، اوبه، د ځمکې لاندې څه معدنونه، هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي، دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هېڅ نوع توپیر نه شته چې یو څوک دهقان اوسي، یو څوک مزدورکار اوسي، یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې دغه په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، له هغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل ستاسو د خبرې په تایید باندې کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي نو دا د په تمه وي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوې اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي دا ادا نه کړي نو په آخرت کې به ده لاس وي او د هغه بادار ګریوان دی. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي هغه خوله یې وچه شوي تاسو باید مزد ورته ورکوي. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم دا ده چې یو انسان تر مخکې له دې چې یو څوک په مزدوري نیسي باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري په څومره حق باندې دا کار کوي د مزد چې شی دی دا د استراحت وخت چې ده یعنې دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل بادارانو لخوا نه
بله دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولت دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور په اکله پوښتنه نه کوي. مثلا دا پوښتنه نشته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي په بدل کې څه ورکوي. نو دغلته خپل زمینه دې ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمېر باداران ټول به نه یادوو. فکر نه کوئ چې دا د دولت د حکومتونو
دقیقا باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید د دوی د حقوق ورته تضمین شي او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت اساسي مکلفیت د یو حکومت ده. دا په دې بخش کې باید کار وشي او د کار نوعیت د کار وخت د کار مزد او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. د هغلته یې چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي د ظلم نه یې لاس قطع کېږي د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې د هغه دومره ځان ته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي خبره وکړي د هغه د امر نه سرغړونه وکړي. دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پې عرض وکړي او چېرته پې خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت د دولتونو جوړېږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي او د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بله تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدور کار په حق خبرې وکړې او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي راځو د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او دا څومره د هغوی په حقونو باندې تېری دی؟
داران د دهقانان په اولادو باندې دهقانان په میرمنو شاکه شاکه کارونه کوي او هغه کارونه چې دوی حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پی کوي. دا کینو باندو کې یو معمول ده او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې دا کم مزدور کار چې دا د دوی د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي ځکه دوی د دوی وس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي دوی سره لاس ورکړي د دوی حمایت وکړي دوی ته لاره ور وښيي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابر کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیر ټولنه ولرو او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره واوسي په هغې ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو د هغه په ترقي کې د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت یې وکړو نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغې ټولنه کې اسیا ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب اوسي نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه اوسي، په هغه کې به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم پکې ارامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسېږي او کم اسانتیاوې چې لازمه دي ژوند کې ولري.
بله، د دغو دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم کاغذ دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروي ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربان اوسي او مشفقه پې اوسي، اخروي ګټه هم لري او دنیاوي ګټه هم لري. دنیاوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمېږي او هغه د خپل د مګر د علم له واسطه باندې یا د مګر د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشحاله او آرام ژوند ولري. او اخروي ګټه یې هم که کوم اجر او ثواب چې د ده ته شخص ته رسېږي، نو بدون شکه ده به ریشه یې هغه چا ته رسېږي چې هغه ورسره همکاري کړې ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دو پاکلم خبرې وکړې. یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي چې خلک یې کار ته بوزي. دوی هم له ژوند نه ډېر زیات شکایت کوي، وایي څوک مو کار ته نه بیایي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نورو خلکو ته څو بوزي، لازمه دا ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي. یو انسان باید دایمي کار ولري، دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري، نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي، نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار اوسي یو ورځ نه اوسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند دی.
دا اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بېرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ که مرسته ورسره ونیسي بلاخره څه کارونو ته مجبورېږي.
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه، د خپل اولاد لپاره، د خپل ځان لپاره لاسته راوړي. ویلی شو چې فقر او تنګستي چې ده دا د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید د دو کسانو لاسنیوی وسي، که چېرې عام خلک شتمني او یا هم حکومت وي، که نه؟
بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوی وکړي او حکومتونه هم باید د خپل د واجبه ده، د مسؤلیت ده چې دوی باید خلکو ته زمینه د کار برابره کړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه شوې ده. اکثر هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري، او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کینول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نه سي، دا څومره د هېواد د کورنۍ او د خپل شخص په زیان تمامېږي؟
د خپل احتیاج پوره دي. هغه شخص چې مخکې کومک کولی شو، هغوی لاسنیوی کولی شو، نو اوس لاسنیوی نشي کولی، هغه خپله احتیاجي. نو په دې صورت کې خو دا واضح خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کېږي، چې هغه وضعیت بېرته جبرانول ډېر وختونه نیسي. که چېرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کېږي او دا هغه که څوک یو څه توان هم ولري، خو دا به هغه توانې چې ده د لس پنځه لس کلو په سپما کې لاسته راوړی ده، هغه له بین ځي. دا هم د جامعې کې او په ټولنه کې بد اغېزه کوي چې تر هغه سپما چې هغه کړې ده لس پنځه لس کالو کې هغه په یو دوه کالو کې له بین ځي او هغه مصرفوي. دا بیا د لاس چې شی نه اوسي، نو دا ورځ په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي.
په ټوله کې به د تاسې مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی مزدوری دی لاسلاندی کار کهی دی خان کار کهی دی کلی نایی ضرورت ورته لري. پر ټولو کې باید د تاسو مشوره دی او حقوق پو په صفات دوی ته څه وي؟
هغه کسان هم چې هغه لاسلاندې نور دی کار هغه ته نو زمونږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي، او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونو ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي، نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي. که هغه هر بخش د یو جامعې کې کار کوي، که هغه نویني، که هغه اشپزي، که هغه خیاطي، که هغه دوکانداري، که ډاکټري، که انجینري، ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي. او جامعه د دې خاطر باندې له منځه راغلی چې دوی خلکو د یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند په مخ کې ځي. که چېرې موږ نوي ونه لرو هم زمونږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم زمونږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ ځي. انسانونه ټول په مساوي شان، په برابر شان برخورداره دي. په حقوق کې هم هېڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدورکار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت
نو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقوقو باندې خبرې وشوه. له موږ سره په خبرونه کې میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه خې چارې، الله ممال او ملګری.
Stop.